د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبرې مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر د آصف حبیبي په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. شې چاري په دې خبرې مجله کې مو وړاندې د ولسمشر اشرف غني او د امریکا د دفاع وزیر له خبرو چې د افغانستان د جګړې پر ستراتیژۍ شخېدلې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
په زابل ولایت کې د وشل شوو کسانو د جنازې مراسم نن د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې ترسره شول. ولسمشر اشرف غنی د امریکا دفاع له وزیر سره په یو ویډیو کانفرنس کې د افغان هوایي ځواک په تقویه کولو ټینګار وکړ. او د عراق د کردستان خپلواکي سیمې مشر نن ویل شمالي ښار سنجار یې له داعش څخه آزاد کړی دی. پورا خبرونه واورئ. په زابل ولایت کې په دې وروستیو کې د وشل شوو تنو د جنازې مراسم نن د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې ترسره شول. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا و جنازې د حواله لارې جاغوري ته انتقال شوي او په ځانګړو مراسمو کې چې د لوړ رتبه دولتي مقاماتو په ګډون زرګونو کسانو پکې برخه درلوده خاورو ته وسپارل شوې. ولسمشر اشرف غنی د امریکا دفاع له وزیر سره په یو ویډیوي کانفرنس کې د افغان هوایي ځواک په تقویه ټینګار کړی دی. د ارګ د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی تیره شپه له اشټن کارتر سره خبرې وکړې. ارګ وایي ولسمشر د متحده ایالاتو دفاع له وزیر سره د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو او توانمندۍ پر لوړولو خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر له افغان امنیتي ځواکونو سره د واشنگټن پر همکارۍ ټینګار کړی دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دا رپورټونه رد کړ چې ګواکې د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې ګوښه شوی دی. د ظفر هاشمي تر دې څرګندونو مخکې د ولسي جرګې دوهم مرستیال ویلي و چې عبدالعلي محمدي له دندې اخوا شوی او دوی د ولسمشر له دې اقدام هرکلی کوي. د کابل بانک په قضیه کې د یو محکوم خلیل الله فیروزي سره د یو خارګوټي د جوړولو تړون زیات عکس العملونه پورته کړل. د ښار جوړونې وزیر ویلي چې له خلیل الله فیروزي سره د ښار جوړونې قرارداد د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي په غوښتنه کړی دی. جمهوري ریاست بیا دا قرارداد لغوه کړ. د سپین غر زمریان د کرکټ ټیم د الکوزي د شپږیزي په نوم د کرکټ د سیالیو اتل شو. د دې مسابقو نیمه پیلوبه د ورخت له کبله ترسره نه شوه، خو د نمرو پر اساس د سپین غر زمریان او مشل کابل بازان پیلوبې ته وتل. پیلوبه د میدان د لوندوالي له کبله لس اوورونو ته راټیټه شوه. پچ سپین غر زمریانو وګټله، خو لومړی بیټنګ ته مشل کابل بازانو بلل. مشل کابل بازانو په لسو اورونو کې د شپږو لوبغاړو د سزدو په بدل کې 15 اتیا منډې جوړ کړې. د دې ټیم لپاره تر ټولو زیاتې منډې شهزاد محمدي وکړې، د شپږ دېرش منډې جوړ کړې. سپین غرز مریانو د سیالۍ په وروستي اوور د 15 لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې هدف پوره کړ. د دوی لپاره سمیع اپریدي 44 او نواز خان 21 منډې جوړ کړې. دا مسابقې د خلکو له تود هرکلی سره مخامخ شوې. د عراق د کردستان خپلواکي سیمې مشر نن ویل شمالي ښار سنجار د داعش له ولکې آزاد شوی دی. مسعود برزانی د سنجار د غره پر سر خبریالانو ته ویل کرد ملیشو د امریکا په هوایي ملاتړ سنجار له داعش آزاد کړ. نوموړي ویل دا بریالیتوب به له داعش څخه د عراق د دوهم ستر ښار موسل د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته وکړي. داعش تیر میلادي کال د سنجار سیمه ونیوله او د عراق د یزیدي اقلیت سلګونه کسان یې مړه او برمته کړل. کورد پیشمرګه ملیشو له څو ورځو راهیسې د عراق په شمال کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. د عراق په مرکز بغداد کې نن یوې ځانوژونکې چاودنې لږ تر لږه 13 کسان ووژل او 40 نورې ژوبل کړل. دا برید د بغداد جنوب ته د حکومت پلوه وسلوال د جنازې پر مراسمو شوی دی. تر اوسه چا د بغداد د نننۍ ځانوژونکې حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. بی بی سی د لوړ رتبه برطانوي چارواکو په حواله وایي د سوریې په رقه ښار کې د امریکا په یو هوایي برید کې برطانوي تبه وسلوال چې په جهادي جان مشهورو وشل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل دوی په سوریه کې یو موټر په نښه کړ چې ښایي هغه مخپټی وسلوال پکې وژل شوی وي چې د داعش د سرونو پرې کولو په زیاتو ویډیوګانو کې څرګند شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن لا هم له روسیې او ایران سره د سوریې د کورنۍ جګړې په هواري کې د ولسمشر بشار اسد پر رول اختلافات لري. جان کیری پرون ویل کچیرې بشار اسد په واک کې پاتې شي په سوریه کې نه سوله ممکنه ده او نه هم د داعش ډلې ته ماتې ورکول کېدای شي. د نوموړي په وینا د واک له انتقال پرته په سوریه کې څلور کلنه جګړه پای ته نشي رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل روسیا او ایران اوس هم د بشار اسد پر رول ټینګار کوي او دا ستونزه نه حل کوي. نوموړي سره له دې چې د دې ستونزې موجودیت یې تایید کړ خو ویل چې امریکا او شریکان یې پر دې باور دي چې کولی شي د پرمختګ یوه لاره ومومي. جان کیری په دې اړه په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې سبا په وینا کې د سولې د خبرو بل دور پیلېږي چې ولس هیوادونه او یو شمېر نړیوال سازمانونه پکې د سوریې د جګړې د حل په اړه خبرې او بحثونه ترسره کوي.
دا ساتي رادیو ماشامنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د جګړې پر ستراتیژي ولسمشر غنی د امریکا له دفاع وزیر سره خبرې کړې دي. بیا به واوري چې د ولسی جرګې دوهم مرستیال د ولسمشر د حقوقي سلاکار د برطرفۍ ادعا کوي.
جمهور رئیس بجرائن هغه د مونږ خواستي ومانه او عبدالعلي محمدي د وظیفې نه برکنار کړی ده.
په هلمند کې په سلګونو کسان د پولیسو د جلب و جذب دفتر ته ورغلي.
عبدالغنی غواړم چې بالا بس مصلا واخم پر خدمت کړم د وطن دفاع وکم.
افغان حکومت غواړي چې د ګرانبیه کانو د قاچاق مخه ونیسي. د دغو کانو له درکه ډېر پیسې هغه وسلوال ترلاسه کوي چې له افغان ځواکونو سره جنګي شي. په دې خبري مجله کې تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د افغانستان په اړه اورېدلی شي. افغان ولسمشر او د حکومت چارواکو د امریکا له دفاع وزیر سره د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ په اړه بحث وکړ. د ویډیو کانفرنس له لارې په دې خبرو کې افغان چارواکو د هیواد د امنیتي ځواکونو د مسلکي وړتیا پر اړتیا خبرې وکړې او د امریکا دفاع وزیر په راتلونکي کال کې د افغان ځواکونو د مالي تمویل په اړه معلومات ورکړل. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تیر ماښام د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره د ویډیو کانفرنس په وسیله په خبرو کې په هیواد کې د امنیت د ټینګولو پر څرنګوالي او له هغې ډلې د تعرضي عملیاتو او جګړې د ستراتیژۍ په اړه بحث وکړ. د جمهوری ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې په دې خبرو کې ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو د حملو د ګډوډولو او په امن سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پرمختیایي چارو پر اړتیا ټینګار وکړ. خبر زیاتوي چې غنی او کارتر د افغانستان د امنیتي دفاعي بنسټونو په مالي او بودیجوي چارو کې د اصلاحاتو او د ظرفیتونو د لوړولو په اړه هم خبرې وکړې. د خبر له مخې ولسمشر د امریکا او نورو هیوادونو لمرستو د اغیزمنې استفادې په مقصد د هیواد په پوځي قواو کې د ظرفیتونو لوړول مهم وبلل. په دې ویډیو کانفرنس کې چې د افغانستان د دفاع او مالی وزیرانو او همدارس د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان هم ګډون درلود، دواړو خواوو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه خپل نظریات څرګند کړل. خبر زیاتوي چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له بیړنیو حالاتو سره د مقابلې لپاره د یو احتیاطي ځواک جوړول مهمه اړتیا وبلله چې د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع وزیر له خوا یې نظر تایید شو. او د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانگزی د افغانستان د هوایی ځواکونو د پیلوټانو د روزنې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د شپې د عملیاتو د اړتیا وړ تخنیکی وسایلو د ترلاسه کولو د څرنګوالي او د استهلاک شویو تجهیزاتو یادونه وکړه. ولسمشر غنی د هیواد د پوځ د توپچی ځواک پیاوړي کول هم مهم وبلل. د جمهوری ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې د امریکا دفاع وزیر په پرونی ویډیو کانفرنس کې د افغان ځواکونو پوځي وړتیا د پام وړ وبلله. اشتن کارتر په راتلونکي میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مالی لګښت په خاطر له کانګرس څخه د حکومت د غوښتنې په اړه هم افغان چارواکو ته معلومات ورکړل. امریکا د افغان ځواکونو له مهمو تمویلونکو څخه ده او په تیرو څه کم څوارلسو کلونو کې پر دې کار میلیاردونه ډالر ولګول. خو وروسته له دې چې ناټو په افغانستان کې محاربوي عملیات پای ته ورسول، دا کار افغان ځواکونو په غاړه واخیست.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ولسمشر مرستیال ویاند دا ادعا رد کړه چې د اشرف غنی حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې ګوښه شوی دی. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي نن ازادي راډیو ته وویل چې محمدي د کابل بانک د قضیې له یوه مجرم پوروړي سره د تړون د لاسلیک او د قانون د نقص په خاطر له دندې لرې شوی دی. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دې جرګې د غوښتنو په اساس خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړی. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر له دې اقدام څخه هرکلی وکړ. نوموړي وویل ښاغلي محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي وو چې د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي.
ټول مشکلات ده ایجاد کړی و وزیر صاحب شاهسازی نه دغه معلومات وغوښتل. په هغه کې هم امر ده د پیروزي د خلاصولو صادر کړی و. نو په دې لحاظ موږ رئیس صاحب جمهور رئیس صاحب اجرایی نه غوښتنه کړې وه چې خوشبختانه هغوی د ملت کور ته د درناوي په خاطر باندې هغه د موږ خواستې ومانه او عبدالعلي محمدي له وظیفې نه برکنار کړی ده.
وروسته له هغې چې د دغه ښارګوټي په پرانیست غونډه کې د خلاف فیروزي ګډون د ځینې وکړی او له منفي غبرګونونو سره مخ شو، ولسمشر اشرف غني د دغه ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې په اساس دغه وزارت خلیل فیروزي ته د هوشمند په نوم ښارګوټي یا سمارټ سیټي د جوړولو اجازه ورکړې وه. ښاغلي نادري همدارنګه ویلي چې د ولسمشر حقوقي سلاکار د څو مکتوبونو په لیږل سره له دغه وزارت غوښتي چې د دې ښارګوټي د جوړولو جواز فیروزي ته ورکړي. د کابل بانک پخوانی رئیس خلیل الله فیروزي او د دغه بانک مرستیال شیرخان فرنود شاوخوا یو کال وړاندې د سترې محکمې لخوا د کابل بانک د بحران اصلي عاملین وپېژندل شول او هر یو د لس کلنو په بند محکوم شول. و موږ غوښتل چې په راپور کې د عبدالعلي محمدي نظر هم ولرو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته ونه توانیدو. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دندې د افغان ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لرې کېدو خبر رد کړ. له بلې خوا یو شمېر داسې راپورونه هم ورکړ شوي چې د دغې قضیې تر شا ستر لاسونه دي او د مجرمینو سره معامله د پیسو په بدل کې شوې ده. خو د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي ټینګار وکړ چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړل شي.
بعضو وکیل صاحبانو یادونه وکړه په تالار کې چې دغه رقم په دې کې 2 میلیونه پیسې مصرف شوي یا رشوت ورکول شوی د خلاصون موضوع منې مربوطه کمیسیون ته موږ دنده سپارلې ده تر څو پورې هغوی وڅېړي کولای چې اسناد لاسته راوړي چې دا موضوع به موږ بیا تالار ته راوړو.
افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د سرني کمیسیون او د افغانستان ستره محکمه باید دا موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي. دوی وایي چیرې په دې قضیه کې ښکیل کسان مجازات نشي، د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو حیثیت ته به لویه ضربه ورسوي او خلک به د افغان حکومت په کړنو باور له لاسه ورکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه د ولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې نن د هغو وو ملکیانو جسدونه خاورو ته وسپارل شول چې نشتی اونۍ مخکې د دوی سر پرې کړي جسدونه موندل شوي وو. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال سقیم دغه اوس د ټلیفون په لیکه را سره دی. سچا سقیم، ستاسو معلومات څنګه دي؟ په دغه مراسمو کې څومره کسانو تقریبا ګډون کړی وو او کوم کسانو پکې په چارواکي هم پکې وو؟
تنو په شاوخوا کې کسانو په دغه وو تنو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وله. په دغه کسانو کې د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد هم برخه اخیستې وه. ځینې د ولسي جرګې وکیلان وو کې د اداره عمر ځینې کسان وو، دا هم ورسره راغلي وو. نن ماشپین او مازدیګر تر منځ په دغه وخت کې دا کسان خاورو ته وسپارل. په دغه خاورو ته سپارلو په دې مراسمو کې د عامو خلکو او هلته چې کوم کسانو دولتي چارواکي او برخه پکې اخیستې وله، ټولو همدغه غوښتنه کوله چې دا کسان چې وژل شوي دي باید دغه وژونکو ته یې سزا ورکوله شي، دغه راپیدا کړل شي او په راتلونکي کې دغه سپېخو مخه ونیول شي. دوی یوه بله غوښتنه هم درلودله چې هغه دا وه چې د کابل کندهار لویه لاره چې ده د دې امنیت باید په ټینګه توګه ونیول شي، ځکه په دې لاره باندې تر دې وړاندې هم څو وارې همداسې وسلوالو موټر درولي دي، همدغسې کسان یې بیا قطع کړي دي او ځینې یې بیا وژلي. دین دې څخه نوم سپینګری او د مخاور را خلاصوي. نو دې غوښتنه هم دغه وسې دغه لار امنیت ته باید بشپړ پاملرنه وسته سو پر اقلیم کې دغه سپیچ ونیسي.
د دغه وو کسانو پر سر باندې ورمو ورس په کابل کې خلک ډیر یو شمیر خلک ډیر په قهر او ډیره قهرجنه مظاهره وکړه. نن ورځ چې دغه جسدونه خاورو ته سپارل کېدل څنګه د جنازې برخوال بیا هم په حکومت باندې په قهر او کنه د دوی غشتنې په داسې تقریبا نرم حالت کې مطرح شو؟
نه دوی نرم حالت غوړه کړی او دوی دنه برخوالو هم همداول په کابل کې ځینې کسانو د دې له دغه غلطه ګټه اخیستله په خپل ګټه باندې ځینې شعارونه ورکول. دوی همدا غوښتنې کولې چې باید د سر ساتنه یې وشي، لاره ورته خوندي شي، په راتلونکي کې دغه شپې خو مخه ونیول شي او دغه کسان چې وژل شوي دي دغه هغه قاتلین را پیدا کړي چې همداسې سزا ورکول شي.
د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت په ارتباط باندې دوی داسې ځانګړی وړاندیز درلو چې دوی به خپل کسان حکومت سره یو ځای کې څو د لارې امنیت وټاکل شي او کنه عمومي خبره یې کوله؟
نه وړاندیز له دوی سره دغه خاص وړاندیز نه و. د کابل کندهار لوی لار په کرباغ او په مقر باندې تیر شوی ده. همدلته دوی ولسوالۍ له مقر، کرباغ او ګیلان، مالستان، ناور له دغه سره پوله لري. دوی دغه خاص کوم وړاندیز نه درلود چې دغه لارې ساتنې لپاره به خپل څوک ورکوي که به نه ورکوي. او په مکور کې سیمه ییز پولیس شته، هغوی کولی چې دا لاره وساتي. قرباغ کې شته، همدغسې ګیلانې لري. نو دوی همدغه ځینو دا غوښتنه کوله که چېرته د حکومت له همدې سیمه ییز پولیس تقویه کړي، همدلته خپل ملي پولیس تقویه کړي، دغه لارې امنیت په اسانه سره نیول کېدای شي.
سید شاه سقیم، مننه. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې نن د وو سر پرې کړو ملکیانو جسدونه خاورو ته وسپارل شول او په دې مراسمو کې شاوخوا 5000 کسانو ګډون کړی وو چې یو شمېر چارواکي هم له کابله د جنازې په دغو مراسمو کې برخه اخیستې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان هڅه کوي چې د هیواد د قیمتي کانو د عوایدو کنټرول په خپل لاس کې واخلي. دا ژمنه د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر چې په استرالیا کې دی په یو مرکه کې وکړه. افغان چارواکي وایي چې هر کال د افغانستان د قیمتي تیږو یو زیات اندازه عواید د خپل سرو وسلوالو او ترستانو لاس ته لویشي. احمد تکل راپور لري.
د افغانستان د قانون وزیر وایي حکومت په پام کې لري د وسلوالو طالبانو هغه مالی سرچینې بندې کړي چې په قاچاقي لارو د قیمتي کانو د پلورلو له لارې ترلاسه کوي. د قانون وزیر داود شاه سبا چې د قانونو په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره د استرالیا په میلبورن ښار کې دی، رویټر خبری اژانس ته ویلي چې افغان حکومت به د قیمتي کانو ته د رسمي بازارونو د موندلو له لارې دا کار وکړي. د زمرد، لاجوارد او بیروج په څیر د هندوکش د غرونو قیمتي تیږې هغه پراخه شتمني ده چې پلور او پیر یې له زرګونو کلونو راهیسې د افغانستان د عوایدو مهمه سرچینه ده. له دې تیږو څخه جهادي تنظیمونو په تیره په پنجشیر او بدخشان ولایتونو کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد په کلونو کې هم په قاچاقي ډول پراخه استفاده کوله. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي د افغانستان عوایدو ته د قیمتي کانو د له لاسه ورکولو له درکه په کال کې د 100 میلیونه ډالرو معادل زیان اوړي. ښاغلی سبا وایي دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهمه ده، ځکه دا د دوی عواید دي چې د تروریستانو لاسونو ته لویږي. سبا وایي تروریستي ډلې له یوې خوا حکومت ته مالي زیان اړوي او له بلې خوا په همدې پیسو خپل ځان په پښو دروي. د ده په وینا دا حالت ګرد سره د افغانستان په زیان دی. ښاغلی سبا وایي د زمردو، یاقوت او بیروجو د قاچاق بندول اسانه کار نه دی، خو د لاجورد قاچاق کنټرولېدای شي، ځکه د دې کاني کان یوازې د افغانستان د شمال په سرسنګ نومې سیمه کې دی. د قانونو او پټرولیم وزیر زیاتوي حکومت هڅه کوي چې د 2014 کال تر نیمایي پورې په کابل کې یو مارکیټ جوړ کړي چې د لاجورد د خرڅلاو لپاره به یوازینی بازار وي او حکومت به یې اداره کوي. ښاغلی سبا همدارز یادونه کوي چې د لاجوارد د خرڅلاو انحصار له حکومت سره دی، نو هر لاجوارد چې په دې مارکیټ کې پلورل کیږي باید د حکومت لخوا تصدیق شوی وي، او هغه چې تصدیق ونه لري باید غیر قانوني وبلل شي او د الماس په څیر نړیوال بندیز پرې ولګول شي. ملګرو ملتونو له هغو هیوادونو د الماس پر پلور او پیر د بندیز هڅه وکړه چې جګړې پکې روانې دي، او په نتیجه کې په 2003 کال کې یو پروګرام تصویب شو چې لمخې د نړۍ په بازارونو کې یوازې تصدیق شوی الماس د خرڅلاو لپاره وړاندې کېدای شي. نړیوال سوداګر وایي چې له دې پروګرام سره اوس د جګړو له سیمو یوازې په سلو کې یو الماس خرڅلاو ته وړاندې کیږي.
په هلمند کې په سلګونو کسانو د پولیسو پولیکو کې د نوملیکنې لپاره د جلب جذب دفتر ته مراجعه کړې ده. دغه کسان په پارلمان کې د هلمند خلکو د استازو په غوښتنه راټول شوي دي او غواړي له پولیسو سره یو ځای د وسلوالو په ضد جنګ کې برخه واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو پلاوی چې هلمند ته تللی دی وایي دغه کسان به د تشکیل او طرزالعمل په نظر کې نیولو سره ډېر ژر د پولیسو پولیکو کې شامل کړي. په دې اړه له هلمند الیاس دایي راپور لري.
که څه هم په دې وروستیو کې د ځینو مشرانو او وکیلانو په مټ د ملیشیا جوړونې په اړه د هلمند خلکو منځ کې تشویشونه موجود دي، خو د سلګونو کسانو دغه ډله به د پولیسو د طرزالعمل سره سم جذب شي او هغو سیمو ته به واستول شي چې اوس مهال پکې ګڼ شمېر افغان سرتیري د وسلوالو سره په جنګ بوخت دي. دا چې د پولیسو په لیکو کې د دې کسانو د جذب اړتیا څه ده، خپل د پولیسو لیکو ته نوي جذبېدونکي کسان وایي نه غواړي وسلوال خپل سیمو ته پرېږدي او یا کلی نه امن شي.
ګل آغا زه خپل وطن خدمت لپاره راغلم، خپل وطن خوندي کوم، زه د خپل دغه لپاره مجاز مو کې دغه لپاره راغلم.
عبدالغنی غواړم چې بالا وسلی صلاح واخم پر خدمت کوم د وطن دفاع وکم.
نمې جان محمد د وطن د مشکل په خاطر سره د خلکو سره دج بیا ضروري کې سره مړي او ټپونه کې بیا ځای خلک جنگو جاته سره موږ د خلک سره راولار سره د خلکو مخنیوی وکړو. سره وای
د چا مخنیوی کوي؟
دغه طالبانو که د یش کې پر موږ پارخ نه کړي زموږ دولت ته دغه کوي ضرر رسوي، موږ هغه مخالف یو دغه سره جنګونه کوو.
د سلګونو کسانو دغه ډله چې د هلمند د امنیه قمانداني په انګړ کې د جلب جذب د بهیر څخه د تیرېدو انتظار کوي، ډېر پکې د پاخه او کم عمر کسان دي. دوی د پولیس په معیار روزل شوي هم نه دي. دا څه ښکاري چې د جنگ میدان ته مده دي. په پرمان کې د هلمند خلکو استاد عبدالودود پوپل ازادي رډ ټول ډیر داسې کسانو قومي مشرانو وادي او سیدونکو سره اړیکه نیولې چې غواړي د افغان سرتیرو په لیکو کې یو ځای د وسلوالو په ضد وجنګیږي. هغه د پولیسو د جلب جذب د مسؤلینو غوښتنه وکړه دغه کسان چې پوس په پولیسو کې شاملېدو لپاره چمتو شوي دي ډیر ژر تر خپل نظر او قانوني پړاو تیر کړي چې د جنگ میدان ته ستنه شي.
هغه وعده چې مې کړې و چې مال زه 2000 نفر لرم، الحمدلله زه خپل ولسونه دومره مطمئن کړم چې تر 2000 زما تعداد ډېریږي. اته دومره توقع زه اوس لرم چې زه کولی سم چې ووایم چې زه 15000 نفر جلب او جذب د ملي پولیسو په لیکو کې د افغانستان د مشروع او موجود قانون تر قیادت لاندې سوق او اداره کم او د خپل وطن دفاع ته ملا تړلې ده او ماته دا اطمینان راکړی دی. تر سپینځری تر توژری بې تفاوته سړی نه دی پاتې سوی، زما توقعات ډېر لوړ بي ویلې دي.
دا چې د دغه کسانو څخه به د ملیشي په ډول استفاده کیږي که څنګه د کورنیو چارو د وزارت څخه هلمند ته د راغلي پلاوي مشر مل پاسوال وکیل احمد وویل د امنیه قمندان تر امر لاندې به د ملي پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل دا تر دې وروستیو نامنیو وروسته مهم او پر وخت حرکت دی چې باید تقویه
سي. د تشکیل منظم پولیس هستند که تشویش به خاطر ملیشه
دی. وایي دوی د پولیسو په یو منظم تشکیل کې کار کوي او د دوی د ملیشه کولو په اړه دي څوک تشویش نه کوي. دغه کسان د امنیه قمندان او د ولسوالیو د امنیه قمندانانو تر امر لاندې دنده ترسره کوي. په دې کار کې د پارلمان وکیلانو زموږ څخه کوم امتیاز نه دی غوښتی. دغه کسان چې څوک نسی او د پولیسو تر قانوني پروسس او تصفیه تیر نسی په دنده نه ګمارل
کیږي.
خود دې کسانو په منځ کې د سن او عمر مسله د باس او جنجال مسله وه. په دې کسانو کې د ډیر کم عمر هلوکانو په شمول د ډیر پاخه عمر کسان هم راغلي و چې د پولیسو د نوي طرزالعمل مخې په پولیسو کې د جذب وړ نه و. که د پولیسو په لیکو کې د دغه ډول ګډوډیو مخه ونیول شي څه پېښېږي؟ د نظامي چارو کارپو عبدالتواب قریشوی کېدای سي حکومت ته په سردرد واوړي او بیا د دې کسانو څخه د وسلو راټولول اسانه نه وي.
زما په نظر باندې دا خلک چې دوی اوس معرفي کوي د ملي اردو او پولیسو یا سیمه ییزو پولیسو لیکو ته دا په غیر قانوني دي. مثلا زه تاسو ته مثال لرم چې په دغه نوی طرز عمل کې د کمیساریانو هغه څوک جذبېدلای سي د ملي اردو لیکو ته یا د افغان وسوال پوز لیکو ته چې د خپل قانوني سند اتلس څخه تر 28 کلنۍ پورې وي، په دې کې دوی اوس داسې خلک معرفي کوي چې مثلا هغه د شپېتو کالو، 15 کالو یا د 18 کالو وي. دا په خپل غیر قانوني دي او دوی په آینده کې نشي کولای چې د خلکو څخه بیرته خپله سلا واخلي. اوس خو دوی مجبور دي چې دوی ته سلا توزیع کړي، دوی وجنګي. کله چې بیرته دوی غوښتن کې د خپل سلا سي، هغه خلک دوی ته سلا نه ورکوي، ځکه چې هغه نور هم پاور ډیریږي، قدرت ډیریږي، جنگیدلې دوی شهیدان ورکړي، زخمیان ورکړي دي.
په ملي شورا کې د هلمند خلکو استازي په داسې حال کې د وسلوالو په ضد د جنگ لپاره خلک راټولوي چې د دې ولایت د شمالي ولسوالیو نږدې ټولې سیمې د وسلوالو په لاس کې دي، او په دې وروستیو کې د نادالي او مرجي ولسوالیو ګڼې سیمې هم وسلوالو د افغان ځواکونو څخه لاندې کړي دي. خو حکومتي مسؤلون په مرجي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو په ضد د پیل سوو عملیاتو د پرمختګ خبر ورکوي. محمود الیاس، طیب، د ازادي راډیو، هلمند.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم،
د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي ځل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. د دې پروګرام اوریدل مه هیروي، ګوند ستاسو کوم رکز عزیز پکې پیدا شي.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه د لښ پښنې په ټوله افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خبرې شي. کابل ته ورسو. نن په کابل کې د سپین غر زمریان د کرکټ ټیم د علي کوزي د شپږیزې په نوم د کرکټ د سیالیو اتل شو. صفي الله سنګزی له کابل په ټلیفون را سره دی. سنګزی صاحب، دا لوبه څنګه ترسره شوله او د باران له کبله لیدونکي ورغلي وو که تشمیر کم و؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. د الکوزي کرکټ کپ چې شلاوریز کپ و، د شپږیزې په نوم هم یادیږي، دا ځل په فاینل کې د سپین غر زمریانو ټیم او د کابل مشال ټیمونو سره لوبه وکړله. دغه دواړو ټیمونو د لس اورونو لوبه وکړله، ځکه چې میدان تر ډېره پورې لوندو میدان چې وچېده او کنډیشن جوړېده، نو اورونه راکم شول او لس اورونو ته راغلل. بالکل، د دغه لوبې لپاره نن ځکه چې رخصتي هم وه، ډېر زیات نندارچیان راغلي وو سټېډیوم ته. په زرګونو نندارچیان شاوخوا له 5000 کېدای شي زیات، ځکه چې دغه خپله سټېډیوم تر 6000 ځای لري، نو ټول سټېډیوم ډک وو. ډېره جالبه لوبه وشوله، ځکه چې تر وروستۍ بالا پورې هم دغه لوبه ورسېدله. د سپین غر زمریانو ټیم وکړی شول چې د کابل مشال ټیم لخوا د شپږ اتیا منډو ټاکل شوی هدف په لس اورونو کې، چې یو جالب هدف وو. هغه تر د وروستۍ اتلسم د لسم اور تر دویم تر څلورم بالا پورې دغه اور لوبې او بالاخره دغه لوبې وګټله. نو دا د سپین غر د ټیم لپاره د شپږیزو په سیالۍ کې دویمه اتلولي وه، چې ګټي تېر کال د حمید حسن په کیپټنسي باندې او دا ځل یې د شفیق الله شفق په نوم د یو ځوان لوبغاړي په کیپټنسي وکړی شول چې دغه کپ په خپل نوم کړي.
دا ځل په دغه ټورنمنټ کې یو شمېر ځوانو افغانانو برخه اخیستې وه، او د کرکټ بورډ مشرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه کړې وه چې په راتلونکو لوبو کې به چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبي چې ځوانانو ته برخه ورکړي. څرنګه داسې کوم ځانګړی لوبغاړی او یا لوبغاړي په دغه ټورنمنټ کې وځلېدل؟
بله بله، په دغه ټورنمنټ کې د راشد خان په نوم یو سلو بالر و چې ډېر ښه بالر و، له دې مخکې په زیمبابوې کې هم لوبه کړې وه، خو دا ځل یې وکړی شول په دغې لوبې کې د ښه وړتیا په ښودلو سره خپل ځای په ملي ټیم کې نور هم قطعي کړي. همداسې یو بل ځوان لوبغاړی هم ټیم ته ورغلی دی، یعنې په هغه 4D سکواډ کې شامل شوی دی چې تمه ده اماراتو ته به په همدغې سبا بله ورځ کې ځي، او هلته به د PNG او نورو ټیمونو سره د انټرکانټینینټل لوبه کوي. نو دغه کسان و چې بالاخره په همدغه ټورنمنټ کې وکړی شول د سکواډ کې ځان شامل کړي او هغه لوبه ته لار پیدا کړي. نو واقعا ځوان لوبغاړي ډېر زیات وو. نن هم چې کومه لوبه وشوله له تخنیکي لحاظه دوی چې کوم فیلډینګ کوو په خپله میدان کې کوم کیچونه چې دوی اخیستل او څومره چې دوی زحمتونه ایستل واقعا د دې ښودنه کوي چې ځوان لوبغاړي نسبت پخوانیو ته په کرکټ ډېر زیات زحمت باسي او نتیجې هم ډېرې ښې دي، ځکه چې دغه لوبه که له تخنیکي پلوه په تلویزیون باندې لږ څه کمزورې ښودل کېدله، خو له نږدې که چا دغه لوبه کتلې وای واقعا جالب په صحنه دغې لوبې، خو متاسفانه چې په تلویزیون باندې ډېرې ښې نه ښکاره کېږي، ځکه چې دا په تلویزیوني ټیم لږ څه کمزورې وو. هغه د جهاني په د نړیوالې سوي ننداره نه شو وړاندې کولی، ولې د لوبغاړو وړتیا واقعا داسې لوبې کولی. تاسو به فکر وکړئ چې د استرالیا بیګ بش لیګ واوسي یا د انډیا پریمیر لیګ واوسي، واقعا دغسې لوبې په نن په فاینل کې.
ستانکزی صاحب، د ټول ټورنمنټ غوره لوبغاړي هم اعلان شول او کنه؟
دغه لوب لپاره خو واقعا دغه د
وخت کم دی،
نو یو لوبغاړی چې ډېر سکور کړی و، بلې افریدي په نوم لوبغاړی ډېر سکور کړی و، نو کېدای شي هماغه لوبغاړی ټاکل شوی، ځکه چې دغه صحنه ما مس کړې وه، خو لکه څنګه مې چې وویل
افریدي سنځه صاحب مننه، بس وخت پوره شو، شپږ نیمې بجې شوې. بل خبري مجله له تاسو څخه ډیره مننه سلطان محمد سرور وړاندې کوي، مهرباني.
شیبر صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی امروز رادیو آزادی رو من سلطان محمد سرور به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم میکنم. در آغاز مطالب و گزارش های خبری این برنامه خواهید شنید که اجساد 7 نفر از کشته شدگان رویداد اخیر زابل امروز به غزنی انتقال داده شد و در این ولایت به خاک سپرده شدند. گزارش مستقیم از غزنی در برنامه خواهیم داشت، ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مصطفی صدیقی میشنویم.
سرخط تازه ترین خبرها. قرار است اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ماه آینده به ترکمنستان سفر کند. مسعود برزانی رئیس اداره منطقه کردستان عراق امروز گفت که شهرک سنجار آزاد شده است. و یک انفجار انتحاری در جنوب غرب شهر بغداد، پایتخت عراق کم از کم 18 تن را کشت. با این خبر آغاز میکنیم که رئیس جمهور افغانستان در مورد تقویت نیروهای هوایی افغانستان با وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا صحبت کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، اشرف غنی و اشتون کارتر دیشب از طریق یک ویدیو کانفرانس صحبت کردند. دو طرف در مورد تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در سال 2017 هم صحبت کردند، بیشتر تا لحظات دیگر. در خبر دیگر داریم که قرار است اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ماه آینده به ترکمنستان سفر کند و اساس گزارش AKI پرس، قرار است آقای غنی برای اشتراک در مراسم آغاز ساخت پایپلاین گاز تاپی ترکمنستان افغانستان پاکستان هند به ترکمنستان برود. و اساس گزارش، قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در یک تماس تلفنی از همتای افغانش دعوت کرده که در این مراسم اشتراک کند. قرار است کار احداث پایپ لاین تاپی در ماه دسامبر در ترکمنستان آغاز شود. این خط لوله گاز با هزینه بیش از 10 میلیارد دلار و طول 1800 کیلومتر قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان و هند انتقال دهد. قرار است کار این پروژه در سال 2018 میلادی به پایان برسد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. محکمه در ازبکستان یک مرد جوان ازبک را به اتهام جنگ در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه به 13 سال زندان محکوم کرده است. ستره محکمه ازبکستان امروز گفت که محمد عبداللایف 23 ساله اعتراف کرده که او در سال 2013 میلادی در استراخان روسیه توسط حامیان گروه دولت اسلامی استخدام شده است. او گفته است که از طریق آذربایجان و ترکیه به سوریه فرستاده شده است. محکمه گفته که عبداللایف اعتراف کرده که در ترکیه به جنگجویان داعش پیوسته و سپس وارد سوریه شده است. سپس او به ترکیه بازگشته و پس از یک سال دوباره به ازبکستان رفته و در آنجا دستگیر شده است. مادر یک پسر کوچک تاجک که در حال بازداشت در روسیه جان داده بود اکنون به تاجکستان برگشتانده می شود. محکمه شهر سنت پیترزبورگ روز پنجشنبه تصمیم محکمه ابتدایی در مورد اخراج زرینه یونسوفا برای نقض قوانین مهاجرت روسیه را تایید کرده است. در این حال تحقیقات مقامات روسی در مورد مرگ عمر علی نظروف پسر 5 ماهه این زن همچنان ادامه دارد. این پسر کوچک در 14 ماه اکتبر درگذشت. یک روز پیش از آن پدر و مادرش به اتهام نقض قوانین مهاجرت روسیه برای مدت کوتاه بازداشت شده بودند. آنان میگویند که پسرشان سالم بود و از هیچ بیماری رنج نمی برد. مسعود برزانی رئیس اداره منطقه کردستان عراق امروز گفت که شهرک سنجار در شمال عراق از کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی بیرون شده است. برزانی در گفتگو با خبرنگاران در بالای کوه سنجار گفت آزادی سنجار روی بازپسگیری شهر موصل از جنگجویان گروه دولت اسلامی تأثیر بزرگ خواهد داشت.
شهری داعش شهری هموله که شهری ایمان بطنانیه.
برزانی افزود از این محل از سنجار من خبر خوب آزادی سنجار را به مردم کردستان میرسانم. جنگجویان پیشمرگه کردی با حمایت حملات هوایی بر رهبری ایالات متحده وارد مرکز شهرک سنجار شده، بیرقهای کردی را برافراشته و تیراندازی شادیانه کردند. و یک انفجار انتحاری در جنوب غرب شهر بغداد پایتخت عراق کم از کم 18 کشته و 41 زخمی به جای گذاشته است. یک بمبگذار انتحاری امروز مراسم تشییع جنازه یک جنگجوی طرفدار حکومت عراق را هدف قرار داد. به اساس گزارش ها مهاجم انتحاری کمربند مملو از مواد منفجره خود را در مراسم تشییع جنازه یک جنگجوی شیعه منفجر ساخت. هنوز هیچ کس مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما جنگجویان نهایت تندرو سنی در صفوف گروه دولت اسلام که کنترل بخش‌های بزرگ از شمال و غرب عراق را در دست دارند غالباً به حملات انفجاری دست می‌زنند.
تشکر از همکارم مصطفی صدیقی که مهمترین اخبار افغانستان منطقه و جهان را تقدیم کرد. ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در مجله با هم یک جا دنبال میکنیم. اجساد 7 نفر از کشته شدگان رویداد اخیر زابل امروز به غزنی انتقال داده شد و در این ولایت به خاک سپرده شدند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع.
جنرال صاحب مراد علی مراد و مشرای باندی
و میگوید که جنرال صاحب مراد علی مراد در رأس یک هیئت جنازه ها را امروز انتقال داد و قرار است طی مراسم خاص به خاک سپرده شوند. در
یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد، دفتر صحابی خود در شهر شبرغان را امروز مسدود ساخت.
یوناما را از دفتر شبجوجان بست کنه شهر شبرغان، چون میخواستن از موار شریف بسیار خوب میدانه تحت پوشش داشته باشه جوجان. چون
والی سریپول وعده میدید که در 100 روز آینده ولسوالی کوهستانات را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی میکند و حکومت افغانستان تلاش دارد که کنترل عواید سنگهای قیمتی این کشور را به دست خود بگیرد. گزارش هم از رویدادهای اخیر شرق میانه داریم، با ما باشید. جسدهای 7 تن از کشته شدگان رویداد زابل به ولایت غزنی منتقل شده و امروز در ولسوالی جاغوری به خاک سپرده شدند. وزارت دفاع افغانستان گفت که اجساد این افراد از طریق میدان هوایی کابل به ولایت غزنی انتقال یافت. این 7 نفر اخیراً در ولایت زابل از سوی افراد وابسته به گروه داعش سر بریده شدند که این رویداد تظاهرات وسیع در کابل به دنبال داشت. سید شاه سقیم خبرنگار رادیو آزادی در غزنی را همین اکنون با خود در خط تلفن داریم. سقیم صاحب به برنامه خوش آمدین. از ولسوالی جاغوری چه خبری در دست دارین که جنازه چطور به خاک سپرده شد؟
در جنازه به 5000 تن کشاو خاک ل 500 تر 5000 کسانو پورې په دې په جنازه کې برخه اخیستې ول د وټنو هغه کسانو جسدونه چې تیرونه په زابل کې د داعش لخوا سرونه د نپېکل سیو نن په جاغوري کې خاورته وسپارل سول. د دې جنازې په مراسمو کې مراد علي مراد د لوی درستیز معاون دغه برخه اخیستې وه. ځینې د ولسي جرګې وکیلانو برخه اخیستې وه. د ادارې عمر کسان وه او ځینې نور لوړ پوړي دولتي چارواکي هم اوس برخه یې اخیستې وه. خاورو ته د سپارلو پر مهال باندې عامو خلکو او هغه چارواکي همدلته وو. دوی غوښتنه کوله چې باید د دغو کسانو هغه قاتلین چې کوم داره پیدا کړل شي ونیول شي او سزا ورکول شي. او په دې سربېره د دغو کسانو غوښتنه دغه وه چې د کابل کندهار لویه لاره چې تر دې وړاندې هم څو واره ورباندې طالبانو او ځینو نورو وسلوالو موټرو څخه مسافر کته کړي دي، زیاتې وژلې دي، ځینې سپینګیرو بېرته راخوش کړي دي. د دغې لارې امنیت د ټینګولو غوښتنه کېدله چې دا لاره باید امنیت یې ټینګ کړل شي، د دغسې پېښو مخه ونیول شي چې بیا دغسې پېښې رامنځته نه شي.
سقیم صاحب، پاسخ مقامات در برابر این خواسته ها چی بود؟
مقامات خو تر هر یو وختنی ورسته وعده ورکوي چې دوی به د لپاره یو پلان جوړ کړي او بیا به عملي کړي. خو دغه کسانو چې کومه د وختنې کولې دوی هم کومه طرحه نه درلوده. دا طرحه چې موږ به تاسو ځوانان درکو د دې لپاره په وجود کې د نظام او د قانون په چوکاټ کې سرتیرو په لیکو کې یا د پولیسو یا د ملي اردو یا د سیمه ایزو پولیسو دغه په لیکو کې د لاره وساتي. دغه طرحه خلکو هم نه لرله او چارواکي یوازې هماغه ډاډ ورکوي چې بس موږ به د قاتلین پیدا کړو، وبه یې نسو سزا به ورکړو او په راتلونکي کې به د دغه سپېکو مخه نیسو. چارواکي خصوصا د غزنی چارواکي تر هر دغه سپېښې وروسته کلک ډاډ ورکوي چې موږ به لاس په کار شو، بیا به دغه سپېښه نه کېږي. خو تر هرې پېښې وروسته یوه بله هم ورته پېښه کېږي.
تشکر سقیم صاحب. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غزنی گزارش میداد. جسدهای 7 تن از کشته شدگان رویداد زابل به ولایت غزنی منتقل شده و امروز در ولسوالی جاغوری در میان هزاران تن از مشیعین به خاک سپرده شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
دفتر صحفی یوناما که از 4 سال به این سو در شهر شبرغان فعالیت می کرد، کارمندان آن امروز شبرغان را به قصد مزار شریف ترک گفتند. دیوارهای سیمی خاردار و پوسته های امنیتیشان را از اطراف دفتر از بین بردند. مقامات محلی جوزجان میگویند که نمایندگان دفتر یوناما آنها را قبلا در جریان گذاشته بودند. عالم رحمانیار با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش میدهد.
در حمل سال 1391 دفتر صحاوی یوناما با حضور یان کوبیش نماینده خاص ملل متحد در افغانستان رسما در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گشایش یافته بود که امروز این دفتر به شهر مزار شریف انتقال یافت. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به همین ارتباط به رادیو آزادی گفت که نمایندگان یوناما از بسته شدن این دفتر در آینده های نزدیک خبر داده و آنها را در جریان مانده بودند. وی در این مورد گفت:
شما میدونین مسئولین یوناما که قبلا با ما با مسئولین مقامات محلی ولایت جوزجان نشست داشتیم، اونا به این که نبود بودجه و همچنان کم بودن فاصله راه میان جوزجان و مزار شریف
اینا یونامو را از دفتر شهر جوجان بستن از شهرش برغان، چون میخواستن از موار شهری بسیار خوب میدونن تحت پوشش داشته باشه جوجان، چون سایه را قدر زیاد نیست.
سخنگوی والی جوزجان همچنان افزود مردم جوزجان همان گونه که در گذشته نیز همواره از فعالیت‌های سازمان ملل حمایت و پشتیبانی کردند، از برنامه‌های انکشافی در این ولایت نیز اظهار رضایت می‌کنند. در این حال شماری از نهادهای مدنی می‌گویند که دولت در عرصه بازسازی و اکمال پلیس ملی چندان کاری نکرده، ولی با آن هم از فعالیت دفتر یونما در شبرغان خیلی ها خوشبینند. عبدالقادر فولاد فعال جامعه مدنی در جوزجان از بسته شدن دفتر یونما در شهر شبرغان شدیداً انتقاد کرد و گفت که نباید یونما دفترش را در این شهر بسته میکرد.
چرا که دفتر شخصیتایی که مثلا شخصیتای مدنی و بعضی کسایی که مشکل داشته برای بعضی گروه ها احزاب سیاسی اینا حمایت میشد و همچنان یونما خودش نمایده سال نمایدگی سازمان ملل متحد بود، نظر می بودنش خوب بود، یعنی اگر صدای ما دولت نشنید ما میتونستیم دادهایی که دیروز داشتیم خطرنامه خود را به یونما میخواستیم بدیم، اما متاسفانه یونما نبود. قبل از اینکه بود ما بارها یک خطرنامه را برای چیز میدادیم ولایت میدادیم، یک کافیشم برای یونما میدادیم.
این در حالی است که مردم جوزجان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان از کاهش کمک‌ها و مسدود شدن شمار از نهادهای غیر دولتی نگرانند. هرچند تلاش نمودیم تا در مورد مسدود شدن دفتر صحابی یونما در شبرغان نظر نماینده یونما در شهر مزار شریف را با خود داشته باشیم، موفق نشدیم. اما پیش از این مسئولان یونما برادی و آزادی از مسدود شدن دفاتر صحابی این دفتر در شهرهای شبرغان، سریپول و ایبک سمنگان خبر داده بودند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
افغانستان تلاش دارد تا کنترل عواید سنگهای قیمتی این کشور را به دست خود بگیرد. این را وزیر معدن و پترولیم افغانستان که در حال حاضر در استرالیا می باشد در یک مصاحبه ابراز داشته است. مقامات افغان میگویند سالانه بخش زیاد از عواید سنگهای قیمتی افغانستان را افراد مسلح غیر مسئول و یا هم تروریستان به دست می آورند. فرشته نگاه با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید حکومت در نظر دارد تانید از منابع مالی طالبان مسلح را از بین ببرد که آنها از رای قاچاق سنگهای قیمتی به دست می آورند. داوود شاه سبا که برای اشتراک در یک کنفرانس در مورد سنگهای گرانبها به شهر ملبورن استرالیا رفته است، با آژانس خبری رویترز گفته است که حکومت افغانستان با دریافت بازارهای رسمی برای فروش این سنگها مانع قاچاق آنها خواهد شد. بر علاوه زمرد، لاجورد و بیروج، دیگر سنگهای قیمتی در کوههای هندوکش افغانستان وجود دارد که از هزارها سال به این سو یکی از منابع مهم مالی برای کشور محسوب می شود. بر اساس گزارش ها، فعالیت طالبان مسلح نه تنها از طریق آدم ربایی و قاچاق مواد مخدر، بلکه از قاچاق سنگهای قیمتی افغانستان نیز تمویل می گردد. همچنان گفته می شود که تنظیم های جهادی نیز در زمان جنگ علیه شوروی سابق زمرد و لاجورد را از ولایت پنجشیر و بدخشان برای تمویل فعالیت خود قاچاق می کردند. داوود شاه سبا وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید افغانستان همه ساله حدود 100 میلیون دلار آمریکایی را به خاطر قاچاق سنگهای قیمتیش از دست میدهد. آقای سبا میگوید این یک مسئله جدی برای مردم افغانستان است، زیرا از عوایدی که قرار است مردم از آن منفعت حاصل کنند تروریستان استفاده میکنند. به گفته وی گروههای تروریستی با قاچاق سنگهای قیمتی از یک سو به حکومت زیان مالی وارد کرده، از سوی دیگر فعالیت‌های خود را تشدید می‌بخشند. داوود شاه سبا می‌افزاید گرفتن جلو قاچاق زمرد، یاقوت، بیروج و دیگر سنگ‌های قیمتی کار آسان نیست، اما می‌توان جلو قاچاق لاجورد را که معدن آن در منطقه سرسنگ در شمال افغانستان واقع است را گرفت. وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید حکومت تلاش دارد که تا نیمه 2016 میلادی یک مارکت را در شهر کابل ایجاد کند که برای فروش لاجورد بوده و سوی حکومت اداره گردد. آقای سبا میگوید فروش لاجورد تنها در انحصار حکومت است و هر لاجوردی که در مارکت فروخته می شود باید از سوی حکومت افغانستان تصدیق گردد. در غیر آن غیرقانونی محسوب شده و امانند الماس در مارکت های بین المللی بالای خریدان تحریم وضع شود. سازمان ملل متحد تلاش کرد تا جلو استخراج و فروش الماس را در کشورهایی که در آن جنگ جریان داشت بگیرد، که در نتیجه در 2003 میلادی یک برنامه تصویب شد که بر اساس آن فقط الماس های تصدیق شده در بازارها به فروش رسیدن میتواند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک جنرال ارشد چینایی در ملاقات با لوی درستیز پاکستان روی همکاری های نزدیک برای تأمین امنیت دهلیز اقتصادی بندر گوادر صحبت کرده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را چند دقیقه بعد با هم میشنویم، ولی قبل از آن سر به ولایت سرپل میزنیم. والی این ولایت قصد دارد تا 100 روز آینده ولسوالی کوهستانات را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی نموده امنیت را در ولایت سرپل تأمین کند. این ولسوالی که از دو ماه به این سو به دست مخالفان دولت سقوط کرده است، در حال حاضر راه‌های مواصلاتی آن بروی رفت و آمد مردم مسدود بوده، شمار زیادی از باشندگان آن نیز در شهر سرپل بیجا شده و در وضعیت ناگوار به سر می‌برند. عالم رحمانیار با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
والی سرپل میگوید در پلان 100 روز دوم خود تأمین امنیت مطمئن در سطح این ولایت و بازپسگیری ولسوالی کوهستانات را در اولویت قرار داده است. محمد ظاهر وحدت والی سرپل در نشست پلان 100 روز دوم خود گفت بدون امنیت هیچ کاری صورت نمیگیرد و ای به مردم سرپل اطمینان داد که در پلان 100 روز دوم خود امنیت را تأمین و ولسوالی کوهستانات را از وجود مخالفان مسلح دولت تصفیه خواهد کرد. وی به ادامه گفت
در اولویت ها و پلان هایی که در طی 100 روز آینده تامین ارتباط و سهم مشکلات مردم و بازپسگیری یک از ولسوالی های ما به ولسوالی کوهستانات است که ما در پلان ما هست.
در همین حال شماری از بیجا شدگان کوهستانات که در اثر جنگ و ناامنی ها به شهر سرپل بیجا شدند از پلان 100 روزه والی سرپل استقبال میکنند، اما میگویند که خانواده هایشان در این هوای سرد زمستان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. مسدود شدن راه های مواصلاتی، حضور مخالفان در مسیر راه و بارندگی های اخیر برای بیجا شده های کوهستانات شرایط رفتن به خانه هایشان را دشوار ساخته است. یک تن از باشندگان کوهستانات سرپل که نخواست نامش گرفته شود در رادیو آزادی گفت والی سرپل در حالی از بازپسگیری ولسوالی کوهستانات و تامین امنیت سرتاسری ولایت سرپل برای مردم این ولایت اطمینان می‌دهد که از دو روز به این طرف جنگ در منطقه برقوت شیرمهای سرپل بین مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی به شدت جریان دارد و از تلفات هر دو طرف تا هنوز اطلاعی در دست نیست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور افغانستان و مقامات عالی رتبه دیگر این کشور دیروز درباره استراتژی جنگ افغانستان با وزیر دفاع آمریکا صحبت کردند. در این گفتگوی ویدیو کنفرانس درباره توانایی‌ها و ظرفیت‌های نیروهای امنیتی افغانستان صحبت شد و همچنین تأکید شد که کمک‌های بین‌المللی با نیروهای امنیتی افغانستان ادامه یابد. همکارم مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر با شماست.
بله، همونطور که شما در مقدمه گفتین، رئیس جمهور افغانستان در صحبت با وزیر دفاع ایالات متحده در مورد تقویت نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص نیروهای هوایی افغانستان تاکید کرده. با اساس یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، اشرف غنی دیشب با اشتون کارتر از طریق یک ویدیو کانفرانس صحبت کرد. در ادامه خبرنامه آمده که موضوع سپردن هلیکوپترهای نو می 7 نیز مورد بحث قرار گرفت. به اساس خبرنامه آقایان غنی و کارتر در مورد مسائل مهم درباره ظرفیت و توانایی فعلی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صحبت کردند. دو طرف در مورد تمویل نیروهای افغانستان در سال 2007 میلادی نیز بحث کردند. به اساس این خبرنامه کارتر تاکید کرده که ادامه بهبود نیروهای امنیتی افغانستان در زمینه تامین امنیتی کشور، تداوم حمایت مالی از جانب ایالات متحده و دیگر اعضای ائتلاف را توجیه خواهد کرد. به اساس خبرنامه عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت نیز در صحبت با آقای کارتر روی ایجاد یک نیروی احتیاطی به هدف مقابله با حالات اضطراری تاکید کرد که به اساس خبرنامه این نظر از سوی آقایان غنی و کارتر تایید شد. ایالات متحده آمریکا از تمویل کنندگان مهم نیروهای امنیتی افغانستان به شمار می آید. به اساس گزارش ها از سال 2001 میلادی تا کنون آمریکا 65 میلیارد دلار را برای آموزش، تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مصرف کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت مجله خبری شامگاهی گزارش های مهمترین تحولات منطقه و جهان را با هم یک جا دنبال میکنیم. یک جنرال ارشد چینایی در ملاقات با لوی درستیز پاکستان روی همکاری های نزدیک برای تامین امنیت دهلیز اقتصادی بندر گوادر صحبت کرده است. معاون رئیس کمیسیون مرکزی نظامی چین روز گذشته در رأس یک هیئت وارد اسلام آباد شد. فرشته نگاه با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
فن چنلوگ، معاون رئیس کمیسیون مرکزی نظامی چین، در ملاقاتی که روز پنجشنبه با رئیس شریف لوی درستیز پاکستان داشت، روی همکاری نزدیک دو کشور برای اطمینان از مدیریت مناسب و تامین امنیت دهلیز اقتصادی بندر گوادر گفتگو کرد. قرار است چین از طریق بندر گوادر به بحیره عرب وصل شود. اسلام آباد به چین اطمینان داده است که امنیت پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان با چین را تامین خواهد کرد. یک جنگ با شدت کم از سال 2006 میلادی به این سو در بلوچستان پاکستان جریان دارد. بلوچ‌ها میگویند مردم مناطق دیگر پاکستان از منابع سرشار طبیعی بلوچستان که شامل گاز و فلزات قیمتی میباشد بهره میبرند، ولی حقوق بلوچ‌ها زیر پا میشود. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر اسلام آباد تلاش دارد تا به خاطر تطبیق پروژه اقتصادی بندر گوادر با برمداغ بوکتی رهبر بلوچ‌های آزادی‌خواه که از سال 2010 میلادی به این سو در سوئیس در تبعید به سر میبرد کنار بیاید. حکومت ایالتی بلوچستان بیش از 900 هکتار زمین محافظ مالیه را در نزدیکی سرحد غربی پاکستان با ایران باعث بخشی از دهلیز اقتصادی 2900 کیلومتری میان چین و پاکستان در اختیار چین قرار می‌دهد. سفر معاون رئیس کمیسیون مرکزی نظامی چین به اسلام آباد درست پس از آن صورت گرفت که یک توافقنامه روی انکشاف یک زون اقتصادی در اطراف بندر گوادر بین چین و پاکستان امضا شد. انتظار می‌رود چین 1.6 میلیارد دلار را برای این ساحه اقتصادی مصرف کند که این بخشی از پلان سخاوتمندانه 46 میلیون دلاری چین در بخش ایجاد زیربناها و دستگاه‌های برق می‌باشد که منطقه غربی کاشغر در چین را با بحیره عرب وصل خواهد کرد.
بعد از گزارش انکشافات روابط اسلام آباد و چین، تحولات شرق میانه را دنبال میکنیم. وزیر خارجه آمریکا میگوید تا هنوز هم اختلاف نظر بین روسیه و ایران در مورد آینده بشار الاسد موجود است. جان کیری روز پنجشنبه گفت اگر بشار الاسد در قدرت باشد، نه صلح ممکن است و نه هم تندروان گروه دولت اسلامی شکست خواهند خورد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را همکارم آرش همایون تقدیم میکند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در جریان سخنرانی در اینستیتوت صلح در واشنگتن گفت به مثابه یک بخش از توافق احتمالی برای ختم جنگ داخلی در سوریه، تا هنوز هم در مورد آینده بشار الاسد اختلاف نظر با روسیه و ایران وجود دارد. جان کری گفته است اگر بشار الاسد در قدرت باقی بماند، نه تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش شکست خواهند خورد و نه هم صلح ممکن است. جان کری با ابراز این که بدون انتقال واقعی جنگ 4 ساله در سوریه هرگز خاتمه نخواهد یافت اظهار داشت.
Relationship between Assad and Daesh clarifies.
روابط بشار الاسد با داعش یکی از ویژگی های این منازعه را آشکار می سازد. این دو افرادگرا خیلی نادر هم دیگر را مورد هدف قرار می دهند. در این مورد فکر کنید، در حقیقت آنها حتی با هم دیگر تجارت می کنند و تل را خرید و فروش می کنند. بشار الاسد و داعش در تئوری بیشتر تا در حقیقت با هم دشمنند و هیچ کدام به پایان دادن این قتل ها علاقمندی نشان ندادند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است کار با روسیه و ایران در مورد بشار الاسد و نقشه وی ادامه دارد. ایران و سوریه هر دو از بشار الاسد حمایت نموده، روسیه از جنگ نیروهای سوریه در برابر شورشیان گروه دولت اسلامی و سایر مخالفان میانه رو به آن حمایت میکند. روسیه میگوید اردوی بشار الاسد از توانمندترین نیروهای نمایندگی میکند که میتواند شورشیان گروه دولت اسلامی را شکست دهد. این در حالی است که واشنگتن و متحدانش بشار الاسد را به هدف قرار دادن مردم خود در جنگ داخلی متهم میکنند. و نوشته مرکز خبری رادیو آزادی در نخستین دوره گفتگوهای سال در مورد سوریه در ماه گذشته، جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه توافق کردند که در مورد نقش احتمالی بشار الاسد در دوره انتقالی به خاطر جنگ داخلی در سوریه توافق نکنند. بر اساس گزارش‌های مطبوعات غرب، در آخرین طرح پیشنهادی روسیه در مورد برنامه صلح سوریه که افشا شد، در مورد اینکه چه وقت احتمال دارد بشار الاسد از قدرت کنار برود اشاره نشده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه در مسکو به خبرنگاران گفت آینده بشار الاسد نباید یکی از موضوعات صحبت در مذاکرات ویانا باشد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است انتظار شکست بن‌بست را در مذاکرات ویانا ندارد.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش انکشافات اوضاع شرق میانه میرسیم به پایان مجله خبری شام امروز. من سلطان محمد سرور با همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 صبح فردا باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.